دی واخدر منو لیدونکو او لیدونکو تاسو ته په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونه ده شهید
او زم بختو شه
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د نوومبر شلمنې ته دا او دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ترګرې د سار ادارې په خپل تازه راپورټ کې ویلي طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ وسلواله ډله ده او زیاتوي چې په کال 2013 کې د طالبانو د لاسه د وجل شوی کسانو شمیره کې یو او یا فیصدی زیاتوالی لیدل شوی دی
بلې لورې ته نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې پوسټه د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه د لانجمن قانون قضیه یا مقدمه اوریدو په وخت ویلي چې د پوز کار د هیواد د سرحدونو حفاظت دی
په پاکستان کې د پولیو د رنز زیاتېدو ته په خپل خبرګون کې د پولیو د مخنیوي نړیوالې ادارې ګلوبل پولیو ایریډیکیشن انیشیټیو په پاکستان غږ کړی چې د پولیو خلاف دې په بیړني توګه ګامونه پورته کړي
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه خپنی غزمنګ دا خبرونه اوري په ټلویزیون ګوري د ډي رادیو د فیسبوک تلارې هم زمنګ خبرونه کته شي قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې واریدل د ترګری د سار نړیوالې ادارې په خپل ورستی رپورت کې ویلي چې طالبان په نړۍ کې تر ټولو خنړۍ وسلواله ډله ده د دغه رپورت تفصیل اخلو زمنګ مرګره پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې زمنګ سره مرګره دی پیر صاحب تلی مشي
په خیر
پیر صاحب څه تفصيلات دی په دغه تازه رپورت کې کاوریدونکو سره شریک کړي
مجید رپورت کې خو بنیادی د 2019 ګلوبل ټیرریزم انډیکس په نوم یو سروې ده چې کوم د استرالیا سیدنی ښار کې یو اداره ده انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس اوی بنیادی دا خبره کوي چې کوم تیر کال 2013 کې د طالبان د لاسو حکومت خلق مرګ د اغه زیات شوه دی یو افیا فیصد او شپږ زره یوسل درس او کسان چې کوم دی دا مرشوي دی او په دې کې دوی دا وایي چې ټوټل نړیواله کچه باندې تقریبا 14000 اغه دی خلق مردی ترګری لاسا پاک ما سنگ وو چې شپږ زره چکم دی هغه د طالبانو لاس دی نو د دې کې دوی چې هغه وبا سینو دا تقریبا اته د 10% جوړیږي په ټول نړیوال لیول باندې نو دا مقصد دوی دا وایي چې دا لکه اوسه پورې بچ ټول خطرناک خنواله چکم هغه ګروپ او هغه دایشو خو اوس طالبان دایش نه مخ کشول او دوی ټول نه زیات په مرګ او په ژوبل کې ملوثي نو دا د بنیادی هغه د دین علاوه دوی بیا په عراق باندې خبرې کړې دي او دوی وایي چې اوورال چې وګورو نو تر هرګرې چې کومې پیخه کې مرګ چې کوم دی هغه کم شوه دی
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
زت من اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې پاوستا د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه د لانجمن قانون قضیه یا مقدمه اوریدو په وخت ویلي دي چې د پاوست کار د هیواد د سرحدونو حفاظت دی تفصيلات یې نور سدي تاسو ته راغونډ کړی دی پیر ولا چا په خپل راپور کې
مشر قاضی آصف سعید کوسا یو ځل بیا په ګوته کړی چې دا یو مهمه قضیه او د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سره تړلې معامله ده. روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر اکشن ان ایډ آف سیول پاور یا دغه ځانګړي قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد صوبې ته غځولو منظوري ورکړې وه. د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې لخوا دغه قانون په ضد سخت غبرګون مخې ته راغلی و او دوی دا یو عامرانه قانون او د بشري حقونو د سرغړونو سره سم ګرځولو او بیا پېښور های کورټ هم دغه قانون رد کړی و. د کیس په تېره اورېدنه باندې اټارنی جنرل دغه قانون د لاندې د شکمنو تنانو د بندي ساتلو لپاره جوړ حراستي مرکزونو دفاع کړې وه او دا دریز هم خپل کړو چې دی کې بندیوان تنانو ته د قانوني دفاع د حق تر څنګ دوی خپل کورواله سره ملاقات ته هم پرېښودلی کېږي. خو داسې لګي چې د سپریم کورټ مشر قاضي لا تر اوسه دغه دلایلو نه مطمئنه نه دی او هغه نن یو ځل بیا په ګوته کړی چې 15 کسیزه بینچ به لومبې د حراستي مرکزونو دستوري حیثیت ټاکي او بیا به د کیس د نورو اړخونو جاج اخیستلی شي. او وتلې قانون پوها او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي چې د حراستي مرکزونو جوړښت د دستور دومره ښکاره سرغړونه ده چې اټارنی جنرل نن یو ځل بیا د دې دفاع کولو کې پاتې راغلی دی.
د حق لري کې هغه قانون په مطابق دین چې نه آرټیکل 4 د حق ورکی او لایف او لیبرټي چې دی دا بنیادی حقوق کې څه بنیادی حقوق کې د دستور چې دی دا ګارانټي کړی ده. نو چې انټرمنټ سنټر چې دی دا آرټیکل 9 تر راځه چې نه دا مخالف دی. نو د دې لوجې سپریم کورټ چې دی بار بار پښتنه کوي چې به ولي چې نه مطلب ہے دغه په باره کې چې نه تاسو مطلب دې دوستي واچوي یا یو سینا دستور مطابق
اعلی عدالت د کیس اوریدن راتلون کی اونے گل روز پور زنڈول او حکومتی وکیلانو ته زر تر زر خپل دلائل سر تر رسول او احکامات هم ورکړی دي. نننه اوریدنه کې مشر قاضی آصف سعید کوسا د دستور 215 سال وختم ماده حواله هم ورکړی دا چې ګنې دغه ماده ډومبه برخه کې فوج تر پاکستان تر اپیغ بهرنی جاریهیت د دفاع کردار ورکړی شوی دی او د دویم برخه د لاندې فوج د سیول انتظامی مرستې کولی شي. او د جسټس آصف سعید کوسا په وینا مرکز د فوج په حق له د قانون سازه اختیار لري خو صوبو سره دغه اختیار نشته دی. په دې موخه د خیبر پښتونخوا وکیل له خوا عدالت پر وړاندې د ریس پر کلی شوی چې فوجي عملیاتو اختیار لرل بل معامله ده خو تر څو چې دغه عملیاتو کې د نیول شوي تنانو او د دوی په ضد د قانوني کاروایي معامله د صوبې په دې لړ کې د قانون سازه اختیار لري. سرګند دی وی چې د پاکستان نه حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه هم قبایلي ضلعو کې د شکمنو تنانو حراست لپاره جوړ مرکزونه غیر دستوري ګرځوي او اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو تر سره شوی ټول ګوندیز کانفرنس اعلامیه کې هم دغه مرکزونه باقاعده جیلونو ته اړولو او د کې بندیوان تنان عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنه شوې وې.
ځتمنه اوریدونکو دا مهال بل راپور ولوري ته ځو چې هم د سیمې سره تړاو لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا په یوې دستوري کې د وینا پر مهال د وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې ډېر احتیاط دی وکړي او عدالت ته دې پیغورونه نه ورکوي. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته اورنګزیب خان په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
یوې غونډې ته وینا په وخت د سترې محکمې مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي کال 2009 نه پس په پاکستان کې عدلیه آزاده ده. وزیر اعظم یو منتخب تن دی، دوی قدر کوي، خو وزیر اعظم دی دا هم وګوري چې بغیر څه وسیلو عدلیه خپل کار سرته رسولی دی. او تیرو 15 کالو نه د پرتو مقدمو فیصلې شوې دي. جسټس آصف سعید کوسا د وزیر اعظم دا خبره رد کړې ده چې ګینی دلته په پاکستان کې د غریب د پاره یو قانون او طاقتور د پاره بل قانون دی.
آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی سٹاف، وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے.
جسٹس آصف سعید کوسا وی ہم دا عدلی یو وزیر اعظم سزا کرے وہ بلی نائح لگر زولے دے او پوست یو پخوانے سلخ کر فیصله به هم زر واورولی شي. یاد دیوی د ستر محکمې لخوا اتیر وزیر اعظمان یوسف رضا ګیلانی او نواز شریف د خپل سوکونه لری کړی شوی وو او پخوانی پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد دا غدارے پا مقدمہ کے خصوصی عدالت فیصلہ ہم محفوظہ کرے دا چھ اتوشتم نومبر با آوروی جسٹس آصف سعید کھوسا زیادہ تکڑا چھ وزیر اعظم دا کم قضیے پا حق لاپتلیے تنقید کرے دے نو باید چھ وزیر اعظم تا معلوم ہوئی آتن تا باہر تلو اجازہ ہم حکومت ور کرے دا عدلیے صرف دا باہر تک پا طریقہ فیصلہ کرے دا دا وزیر اعظم عمران خان پا عدلیے دا تنقید بیان دا لاہور اعلیٰ عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تا علاج دا پارا باہر تلو اجازے نپس مختر آگلے وہ پا کم کے دوی ویلی وو چز موجودہ مشر قاضی اور راتلون کے مشر قاضی تا خواست قوم چھ دا تاثر دے ختم کی چھ پاکستان کے غریب دا پارا یو قانون اور طاقتور دا پارا بل قانون دے
کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں ہماری عدلیہ نے بحال کرنا عوام کا ٹرسٹ
وزیر اعظم عمران خان ویلی وو دل تا دا تاثر دے چھ گینی ہر شاہ دا پارا بیل بیل قانون دے نن دستر محکمہ مشر قاضی جسٹس آصف سعید کھوسا ویلی دی سوک چھ عدلیہ تنقید کوی باید دے دغشن بینونو نا ڈڈ وکڑی زکا چھ پاکستان کے عدلیہ پر ڈیرو کم و وسیلو کے کار کوی او چرتے ہم دے کار نمائش نہ دے کڑے وزیر اعظم عمران خان پہ حقلا دا مشر قاضی دا بیان دا سے حل راغل دے چھ تیرہ رز دا احتساب کامی ادارے مشر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اگروال ہم دا خبر کڑے وا چھ سوک دے دا مطلب وا نخلی چھ گنی حکومتی تنانو پر ضد با احتساب نہ کی گی اور ہر سوک چھ پہ درخلو کے ککڑ بھی تپوس بدری کی گی
دا وائس آف امریکا دیو دا پر ٹیلی ویژن زمنگ روانہ خبرونه وینه یو گورے قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره شپږه تیاتر رسیدلې ده د دغه د مخنیوي ادارې پولیو ایریډیکیشن انیشیټیو په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د دغه رنز په ضد د کوټلي ګامونه واخلي د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر په نور تفصیل په خپل رپورت کې وایي
رپورٹ کې دا خبره را برسېره سوې ده چې کچري سیاسي مشران د پولیو په اړه متضاد بیانونه ورکوي نو پاکستان اولس څنګه پر دې خبره باور کولای شي چې پولیو د مخنیوي پروګرام د دې د کټې د پاره دی په هیواد کې د پولیو د زیاتېدونکو دغه کیسونو د اسبابو په اړه د روغتیا پارلماني سکتر ډاکټر نوشین حامد وایي چې د مذهب په نوم د پولیو کمپاین ته ډېر زیات زیان رسول شوی دی
اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو اس کے لیے کیا گیا وہ ایک ریلیجیس لیول پہ تھا جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کسی فورن ایجنڈا کے اوپر یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں
د دې سبب هغه غنګو سیوی چې پکې ویل کېدو چې بهرنی ایجنډا لاندې د پولیو دغه څاڅکي ورکول کیږي دوی ویل چې په دغه سیمو کې مذهبي مشران د څاڅکو مخالفت کوي چې لوی خنډ دی د پولیو کارکونکو باندې بریدونه کیږي د ماشومانو مور او پلار دې ته تیار نه وي چې دغه کتری خپل ماشومانو ته ورکړي ډاکټر نوشین حامد زیاته کړه چې د دغه پروګرام د پاره نوې ستراتیژي جوړې کړل سوي دي او د خلکو ترمنځ په دیاړه پوهنه خورولو د پاره د سوشل میډیا په شمول نورې لارې خپلې سوي دي په نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په ماشومانو کې د پولیو ناروغي موجوده ده د رپورت تر مخه اکتوبر کال 2019 کې پاکستان کې د پولیو و اویا کیسونه مخې ته راغلي وو او د دې په مقابله کې روان کال په افغانستان کې 19 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې تیر کال په افغانستان کې 19 او په پاکستان کې شپږ کیسونه وو د دغه پروګرام پخوانی مشر او د صحت پخوانی وزیر سایره تارن د تحریک انصاف پر پروګرام ګوتی رابرسیره کوي او وایي
پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ کیوں نہیں ایک انکوائری بٹھاتے کہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ پروگرام پہ انگلیاں اٹھنے شروع ہو گئیں
پولیو دا پاکستان دا پارا ترتراگری ہم لوی چیلنج دی پکار دی پا دیارا پلٹنی وکڑی سی چی دا دوی دا حکومت ترا تک برست دا سی چوو سو چی پر دا غر پروگرام اسنی وکی کیجی دا آئی ایم بی دا غر ریپورٹ تر مخا پا نڑی کی مخی ترات لونکی دا پولیو پا کیسونو کی اتیا فیصد دا پاکستان سره تعلق لري چې دا اکثرا تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د دې نه علاوه په کراچي او پنجاب کې هم د پولیو د مخنیوي پروګرام کې خرابي په نظر راځي. بل پلوته د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا په ابوظبي کې د مایکروسافټ د مشر بیل ګیټس سره لیدلی او د دوی تر مخه دوی ته دا باور ورکړی شوی دی چې بیل ګیټس فاونډیشن په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي دپاره هر قسمه مرستې ته دوام ورکوي. دوی دا هم ویلي چې د پولیو د مخنیوي دپاره به نړیوال ترقیاتي ادارې پاکستان ته $2 ارب، بیل ګیټس فاونډیشن به $1 ارب او پاکستان حکومت به د دغه پروګرام دپاره $16 کروڑ ورکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زت منو اوریدونکو ستاسو د ملتیات څخه مننه چې تر دا د مکس مخ سره د ډیوا په خبري خبرونه کې مالیا سودا محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د ټانک ضلع قبایلی مشرانو یو مظاهره کړې ده او په دغه مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې هغه کسان دې ونیول شي چا چې د 14 مسافرو د وژلو کې ککړ وو او په دې کې لاس لرله. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي عدنان بیټنی په دغه راپور کې به په ګډه سره واورو.
د ټانک ملزای پیښه تیرې میاشتې په 18 نیټه رامېسته شوې وه، چېرته چې د ډزو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي وو. لومړی پولیسو ویلي وو دا د دوو ډلو ترمنځ نښته شوي، خو بلې خوا د وژل شوي کسانو کورنۍ او خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې د وژل شوي کسانو مړي په ټانک ټرافیک پوینټ سیمه کې په سړک ایښودي شوي وو او دوی ویلي وو دوی کوم څه سره دښمني نه لري او غوښتنه کوله چې وژل شوي کسان د بیلابیلو کورنۍ سره تړاو لري او دوی ته خپل مخالف نه دي معلوم او حکومت یې ورته په ډاګه کړي. دوی د احتجاجي ناسته پر محل په حکومتي چرواکو تور پورې کولو چې د بریدګرو په لوي کوي. دوی دغه احتجاج تر هغه وروسته وزنډولو چې پولیس په خپل مودیت سره د ترهګری مادو لاندې مقدمه جوړ کړي او پولیس ویلو په دې پېښه کې وژل شوی کسان بې ګناه دي او د شهیدانو پیکج ورکولو سره په دې پېښه کې ککړو کسانو په دوا اونې کې درنه نیولو ژمنه هم کړې و. خو بلې خوا تر دغه احتجاجي مظاهره وروسته پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد مقدمه جوړ کړي چې پکښې د ځنیو گرفتاری هم کړې ده. د بیټنی قبیله ایو مشر ملک رفعت الله اوویل حکومت دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه لدی په ځای کړې، بلکې پولیس په دغه پیښه کې انتهایی سستۍ څخه کار اخلي.
موږ پر امن احتجاج د چکل داسې واقعیت وسی پنجاب شخوست وزیران وفاقي وزیران وزیر اعلی ورسی اسپیټال ته ادي شهدا پیکج ورکی 35 دن وو تیز تر وسه پوری آیا دوه خپل شناختی خپل سایکل خپل سامان خپل جی پیسې اتر وسه پر تانی ش پرتی دی. دلتا عجبا قانون دا چکم کسان په دغه شمولویس وو ا پرموټ کیږي.
په دې نه نه پرلط کې د وژل شوی کسان د خپل خپلوانو ترڅنګ د سیمه سیاسي او سماجی کارکونانو سره د پی ټی ایم پلویانو هم ونډل لرله. او په دې اړوند پی ټی ایم مخکښ عبد الله ننګیال دیوا توای
و ولسم تاریخ باندې یو دشتګردی وسوا یو ګروپ وکړه چې څوارلس بیګونا مسافر سره د زنانو د ماشومان ونیول مړ کړه. مشرومان زنانه زخمی وا خو تر اوسه پورې هغه بیګونا خلکو ته انصاف نه دا ورکړي. او شرم خبره دا چې بجای دا چې دی ولوي کینو ته انصاف ورکي دا چې څوک دی لپاره د احتجاج د انصاف غشتلو احتجاج کوي هغه خلک ندی موام دوست نیولې دا چې کم خلک اواز پورته کوي نسی او چې کم خلک دشتګردی کوي اوپن هغه ته څه نه وي.
خو په دې اړوند ټانک پولیسو افسر ډی پی او عارف خان وای په دغه پیښه کې د دوی مؤثره کاروایان روان دي او وی ویل په نومول شوی کسانو کې د ایو تن گرفتاری هم شوې ده او زیات کړه ضرب نور کسان هم د قانون منګولو تر حوالی
احتجاج نه غي کړ دی او ملزم نیمون زمون کړ دی. خبره نشته مو دا چې کله ملزم ملاوی کې موږ نیسو کافته مخکې را د ملاوی شوی او ته مخکې هم نیولې وي کله نور هفته پس نیسو هفته پس به نیسو.
په دې احتجاج کې د سیمه کمی او صوبایي پارلمان غړو هم برخه اخیسته او 13 اونۍ د سیمه د صوبایي پارلمان غړي محمود بیټنی په صوبایي پارلمان کې هم د وینا پر مهال اندیشنې سرګنده خړې وي. تر رسیدلې معلوماتو مخه احتجاج کوونکو له هغه وروسته پرلط ځنډه ولای چې د انتظامی له خوا د شهیدانو پیکج د منځوري او احتجاج وروسته نیول شوی کسانو خوشی کېدو ترڅنګ په دې پیښه کې ککړ کسان پر روانه اونې کې د گرفتارولو باور ورکړی. حضران بیٹنای دیوا ټانک.
وخت شوه دی د هفتوار پروگرام واشنگتن ټو خیبر زمنګا ملګری رحمان بنيري په دغه پروگرام کې د سیړونکو سره خبرې کړي خبرې اترې کړي دی او په پخوانی قبایلی سیمو کې د مادنیاتو په اړه باندې معلومات راجمع کړي په دغه خبرونه کې راځي چې واشنگتن ټو خیبر ته وښو.
سلیم شه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی نه زه رحمان بنریم. د پښتونخوا حکومت په مادنیاتو د ملکیت قانون په خوانی فاټه ته ورغځولې خو د مخالفو ګوندونو سره ویره ده چې د ګام سره به د سیمې جګړه ځپلی او په معاشي توګه بې وزله ولس د بلیونو ډالرو د مادنیاتو د ممکنه برخې نه محروم شي. په پښتونخوا کې د حکومت مخالف عوام نیشنل پارټۍ په ایوان کې مشر سردار حسین بابک وایي د ګام سره به د سیمې ځایي ولس د ګټو نه محروم شي. هغه دا هم وایي چې حکومت په دې قانون کې د ترمیم په وخت په ایوان کې مخالفو ګوندونو ته د بحث کولو پوره موقع نه دا ورکړي.
چې کوم قانون پاس کړي ظاهره خبره ده هغه قانون چې د صوبې اسمبلی پاس کړي هغه د ټولې صوبې لپاره یو هغه د ټول ولس لپاره او بیا هغه د ټول عمر لپاره بیا دا غوښتي د پاس کېدو خپل طریقې کار دی د رول مطابق چې په کومه شوبه کې حکومت قانون راوړي یا په قانون کې ترمیم راوړي دا غو شوبې چې سور سټیک هولډرز دي یا دا غي سره متعلقه کم خلکې هغه ته ډرافت ورکی اولی جوړ تا غي راو بلی دعوت ول ورکی چې غي یو ګوري اولنی سټیج کې په دویم سټیج کې بیا یې سملا ټول ممبران په کې په ډیسکشن کې برخه اغستې شي. غرض دا دی چې خدای نو قانون د ذاتی یا سیاسي غرض لپاره جوړی کی چې طالبانی په کې ترانیم راشي او دغه مخنیوي وشي. دا ډوره عجیب خبره ده چې د اخلاق وکړه او د بلډوزینګ وکړه د په یو مین کې قانون راړو په یو مین کې پیش کو بیا کنسیدریشن سٹیج په مغه یو مین کې او په هغه یو مین کې دا قانون پاس یو اعتراض پدې دی. یا د دې دور په تیزای کې د قانون جوړولو په شاخه لري ډیر لی اغراس پرات هغه د دې په دې قانون کې مادنیات چې د نو زلو فور دی دا د حکومت ملکیت وګرځیدو بل دا چې دا کوم ایشو یعنی لایسنس چې بده د لیز لایسنس چې کوم اتاریټی شو کوي ظاهر خبره حکومت یعنی هغه سره دا اختیار دی چې هغه چاله وغواړي نو هغه د لاسو د کال لپاره هغه لیز ورکول شي او دا یو سیکشن په دې غرض کې دی.
فاټا قبلی علاقې په یو دیرشم مې کال 2013 کې د پښتونخوا صوبې سره یو ځای کړی شوی و. تیرونه د صوبې د مدنیت وزیر ډاکټر امجد علی خان ویلی وو په قبایلی ضلعو کې د اولس د غوښتنو مطابق مدنیاتو ته قانوني حیثیت ورکړی دی. هغه وی او ای ډیوا ته په یو مرکه کې ویل
چې کله د مرجنګ وشو د هغه بعد ما هر یو ډیسټریکټ ته ولاړم هلته کې د ماین اونر سره ملاو شوم د ماین لیبر سره ملاو شوم هلته کې د مقامی خلکو سره ملاو شوم. دا یو مطالبه و چې دلته چې کوم ماین تاسو په ګلیس باندې ورغول دا غي اونرشپ چې دا غي رايت چې دا غي زموږ سره پاتې شي چې څومره پراپرټي کاغذ د سړي ځان له خدای اونر سره نه هغه پاکستان حکومت ته هر حکومت چې دنه د اصل مالک چې دی هغه خو هغه له خو دې کې لاندې کوم رول چې کوم پرنشي دي پرول چې فرست رايت چې کوم د اونرشپ ته هغه په هغه د لوکل خلکو ته یې کفرت کا سړې د کراچۍ د مثال دی یا د لاهور د مثال دی یا د اسلام آباد دی یا د فاټانا علاوه د بل د مثال دی هغه خلکو ته موږ نه لیز نه ورکو. دا بالکل پرولز کې ډیفاین دي چې هغه په جاینټ وینچر کول شي. هغه مطلب دا دی چې یو سړی او قبایلی علاقې خلک دي هغه ته رائټ دا دی چې هغه اونرشپ پر هغه سره.
اڅه خو د پاکستان په نورو صوبو کې هم ځای په ځای ګڼ شمېر مدنيات دي خو څیرونکو وای د پښتونخوا د مدنياتو مرکز د شمالي وزیرستانه تر چتراله په سیمه کې دي. کارپوهان وای د فاټا په ګډون د پښتونخوا د ټولي یو لک و سلويخ زره مربع کیلومتر سینې لاندې د مدنياتو په شکل کې د بلینو ډالرو خزانه پټې دي. د مدنياتو د ذخیرو ماهران په خپل رپورټونو کې لیکي کچري په جدیدو ساينسي طریقو د ځمکې څخه مادنیات راوخل شي نو په یو څو لسیزو کې د هیواد اقتصادي بیوزلي پښتمنۍ کې بدلی دی شي. په پخوانی قبایلی سیمه کې خزانه چرته او سمره دي. په امریکا کې میشت پښتون جیولوجیست ډاکټر عاصم یوسفزی په خپل کتاب افغانستان فرام دی کولډ وار ټو ګولډ وار کې د سیمې مادنیاتو مرکزونه او مقدارونه تاسو خو دلی دي. هغه وی وی دیوتا په امریکا کې ویل په خوانه فاټا کې لز زر ملیون ټنه ماربل 15 ملیون ټنه میګنیز لز ملیون ټنه کرومایټ یو اتیا ملیون ټنه کولا یا سکاره د پنځه دیر څخه پنځه پنځوس ملیون ټنی تانبا شپږ ملیون ټنه پوست کاڼی دوه سوه ملیون ټنه جپسم پنځه ملیون ټنه کوارتز او د سلو ملیونو ټنو څخه زیات گرینایټ دی.
په خاندشین کې یو ډیر زور آتشفشان دی چې د هغې چار چاپیرا ریئر ارت ایلیمنټس دي چې هغه صرف په دې وخت کې په چین کې دي او د چین مناپلی د په بل دنیا کې په بل هیڅ ځای کې نشته. او هغه ریئر ارت ایلیمنټس دي د هغې تخمینه چې کوم د امریکای جیولوجیک چې کوم اورګنایزیشن دی نو هغې لګولې ده چې هغه صرف په خاندشین کې چې کوم ریئر ارت ایلیمنټس دي نو هغه سره درې ټریلیون ډالر د هغې قیمت دی نو هغه هلته کې پراته دي.
وی وی ډیوه چې د خیبر پختونخوا د معدنیاتو د وزیر ډاکټر امجد څخه د دې معدنیاتو د مقدار په اقلا تپوس کړو نو هغه ویل دا معدنیات په وافر مقدار یعنی امبارې دي. خو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي ادارې د معدنیاتو مینیجر محمد حمین خان ورځپاڼې ټریبیون ته په یو مرکه کې تصدیق کړی و چې په شمالي وزیرستان کې پنځه دیرش ملیون ټنه کاپر دي. د پښتونخوا یو بل جیالوجسټ شاکر الله خان وایي په چترال او ملاکنډ کې د پنځه درجو یعنی کیټګریز کانیزا ذخیره دي چې پکې تر ټولو ډېری د ماربلو پنځوس قسمونه او گرینایټ نه علاوه لالونه یعنی جیم سټونز هم دي. په جیم سټونز کې ایمرلډ ټوپاز پوکراج اکوامرین او روبی یعنی یاقوت ډېر زیات دي. د جیالوجی کارپوها مظهر علی خان وی وی ډیو ته په مرکه کې ویلی وو د جیولوجیکل پلټنو تر مخه په باجوړ او ممندو کې د اوچتې درجې ماربل مګنیز او کرومایټ دي. دا معدنیات جیالوجستانو څنګه ناپ کړل؟ په وزیرستان کې د معدنیاتو درک کار په نولس سوه یو اویا کې د فاټا ډیولپمنټ کارپوریشن نومې یو ادارې شروع کړی وو. د دې ادارې دفتر د پېښور په ورسک روډ وو. د ډاکټر یوسفزی تر مخه د معدنیاتو د لټولو ځانګړې طریقې دي. د مثال په توګه د دې کار لپاره تر ټولو د مخه جیولوجیکل سټرکچرل میپینګ یعنی د جغرافي اډانې نقشه سازي بیا جیو فزیکل سروې یعنی د سیمې عملی کره کتنه بیا د جیو فزیکل سروې طریقه داوي چې ځمکې ته برقی او مقناطیسي ویبز یعنی چپې ورولېږل شي او دغه چپې ځان سره نتیجې راوبرسېره کړي. د دغه عمل رسو بیا کور ډرلینګ یعنی پزبکه کې ماشين کوس شي او ماشين په خپل خوله کې غونډ کانه را بهر کړي. بیا د غکانی یا موادو سړنه کیږي او ورپکې مادنیاتی شتمنې لټول کیږي. د هغې رسو بیا د هغې سیمې 3D ماډل یعنی د ارخیزا لیدونکې نقشه سازي وشي.
او چلاندې غچمره میټیریل دی اگر اوزی ناغه مونږ د یو کور په شکل کې یا د یو 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 صلاح په شکل کې هغه چې کومه مونږ راوباسو او هغه بیا مونږ ډیر په احتیاط سره هغه بیا مونږ یو په لاین کې هغه مونږ یخی وی بیا هغه په بکسونو کې مونږ ګدو او هغه چې کومه مونږ ډیر په احتیاط سره مارکو بیا په هغه کې بیا مونږ ګورو چې په دې کې اوس دا چې کم زمونږ کم ټارګټ دی چې کم مونږ ګورو څه شي کم منرل چې کم دی هغه څومره دی دا هغه چې کم پرسنټیج دی هغه څومره د هغه مطابق بیا پاره باندې موږ کیلکولیشنز کوو حساب کتاب لګو چې را اوس چې کوم نه په دې کور کې دومره دی هغه په دغه نه پس بیا چې کوم نه موږ دغه یو 3D ماډل جوړ کړو یو 3 ډایمنشنل ماډل دغه جوړ کړو او دغه نه پس بیا چې کوم دی نو بیا موږ دغه تخمین لګو.
هم په دغه طریقې د شمالي وزیرستان د میرامشاه په بویا او شینکای کې و زر میټرا کور ډرلینګ شوه دی. ډاکټر اسیم وای په دغه عمل کې نتیجه دا و چې پسبکه کې 15 دیرش ملیون ټنه کاپر پاتې دي. هو هغه لیسبزه خوشبینه ده چې دغه تا کاپر د 15 50 ملیون ټنه څخه زیات کې دي. دغه ته چونکی افلایټ کمپلیکس یعنی د سمندري تل نه په وچ ځمکه بره وتلې یو ډانچه ده 1500 مربع کیلومتره نو ځکه دغه ته د کاپر مقدار ډیر زیات کې دي. هغه لیسبزه وای چې په شینکای کې کور ډرلینګ کېدلو نو پر اوخکل شوی ټوټه کې به د کاپر مقدار دومره ډیر زیات وو دوی به حیران شو. ډاکټر اسیم د خپل جیولوجیز د کړو لپاره د کال 1993 نه تر 1998 پورې د دغه سیمو سفرونه کړی وو. د شمالي وزیرستان د مدنیاتو د پټي زیرمه چرته ده. د شمالي وزیرستان د مدنیاتو پټي چې د کوم جیولوجیکل پټي برخه ده هغه ته ایسترن ټیتین میټالوجونیک بیلټ ویل کیږي. دا پټي د شرقي یورپ نه روانيږي ترکی ته رسی بیا د پاکستان د بلوچستان ریکوډک نه د افغانستان مس انک تخریجی او رستو بیا هند ته ورکوځيږي کوم چې هملایا ده او په هند کې مختلفو سټیټس چې دغه کم دي یا سوبې دي په کې د ماتنه پراته دي. د مادنیتو اصلي بیا سمره ده. قسم ډاکټر اسیم ډیر په یقین سره وایي چې شمالي نورستان د کاپر ذخیره ډیر لوی دي، خو د درنګونو د چارو ځنی کارپوهان دغه مقدار سره پوره اتفاق نه لري. دغه کارپوهان وایي لازم نه ده چې جیو جیولوجیست څومره مقدار ورکړی وي، هغه دې په اقتصادي پیمانه کروي. په امریکا کې میشت د تیلو او د ګیسو د لټون ماهر رسول محمد په خیال د مادنیاتو مقدار نه بلکې اقتصادي ارزښت ډیر اهمیت لري. حقلی رسول ویوی ڈیو تول دوی چوی کوبی پیمانی کاروی په هغه کې په ټول کان کې دنن پروت اصلي مواد څومره دي هغه ته قتل کیږي، یعنی یو ټن را وکل شوی ټول کان شاید یو فیصد یا نور هم کم اصلي مواد ولري.
منګه د کم ډیپازټ چې کم ډرلینګ شوی دا تاسو څنګه کوم خبره کوله کم کور چې دوی راغستي منګه دا مقدار ته ګورو چې دا مقدار کم دی که زیات دی، ځکه ته بیا دا ډیټا ان اکستراپولیشن بکای او هغه به ته پیسې خرج کړي. کله چې ډیسکوري وکړی شي لکه ډاکټر صاحب چوکا بیا راشو منګه هغه باندې بیا فیزیبلټی سټډیز او ریسورس اینڈ ریزلټس کیلکولیشن کوو. دا یو خپل سټانډرډ دی، سی آی ایم سټانډرډ چې ته وایي هغه یو د ډرلینګ ډینسټی چې کوم ده چې دا به څومره یو بل سره نږدې ډرلینګ کوي چې تا د کانفیډنس راشي، ځکه ته د اجي بینک نه به بلین دوه بلین ډالر لون به کرا اخلي، ځکه په دې باندې عمر خرچه راځي. نو ته په هغه باندې ټیکنالک پیرامیټرز دي هغه ته استعمال کړي، نو هغه کې ته یولس میلیون یا دولس میلیون ټنه چې دی هغه ته راوخی شي. زما مطلب دا دی چې دغه زه دا کوشننګ نه کوم چې یاره دا مقدار چې کوم دی دا کم دی یا زیات دی، خو چونکې دې باندې ایکنامک پیرامیټرز نه دي استعمال شوي ته دا نه شي ویلی چې یاره دا 35
او 50 میلیون چې دی دا ټول اکونومیکل لزما دا غمت. د یونیورسټي بریټیش کولمبیا د یو رپورت تر مخه د بلوچستان په چاغي کې ریکودک ذخیره د نړۍ په دریم نمبر لوی مقدار لري. د نړۍ تر ټولو لوی ذخیره د منګولیا د اویو ټولګیو او دویما د ایران سرچشمه ده. هغلی رسول محمد ویلی دی د ریکودک په ویخ کې 2,300 میټرا ډرلینګ شوی دی. پدې کې ټول کانې 15.9 بلین ټنه وو، خو سوچ په کې یوازې 0.3% کاپر وو چې ټول 15 بلین ټنه جوړیږي. د اقتصادي پیمانې په ټول په 15 بلین ټنه کې امکان دی یوازې 12 بلین ټنه کاپر راوکل شي. د رسول محمد په خیال جیولوجستان تل خوشبینه تصویران لټوي، خو بیا د کویانو او درنګونو ماهران خوشبینه جیولوجي ډیسکوري یعنی د لټون سما فیزیبلټی سټڈی یعنی ارزختی مطالعه کوي. یعنی کچری په یو درنګ کې د یو ټن څخه 0.4% کاپر اوزی، نو کېدې شي په بل ټن کې دغه سوچواله نور کم شي او خرچه به پرې هم دومره وي څومره چې په لومړي ټن وا.
جیولوجیست چې کمی دې هر پاسیبلټی ته ګوري او یو نو هی از ان اپټیمیست باندې دې کې چوته وي ګان
خوشبینه
او خوشبینه او دالګه څه فلا نه ده دا بس د دوی علم دغه دی. نو موږ بیا راځو موږ بیا دې ته ګورو چې یاره دا کم مقدار شي یو کس وی یو جیولوجیست وی په دې کې څومره کانه چې دی هغه موږ راوخی شو او هغه موږ په فایده نه راوخی شو. بل مثال بدل سي در کما په سمندر کې دا اوشن چې کوم دی په دې کې تقریبا 320 مليون اونسز اف ګولډ چې دا پکې موجود دی سسپندډ فورم کې. نو خانوس دا 320 مليون اونسز اف ګولډ چې ته سمندر نه راوباسي دا تاسو فائدہ کوي که نقصان کوي نه شي راوخه. نو مطلب زما دا خبره دار چې زه دا نه یم چې دا مقدار چې کوم ډاکټر صاحب وایي یا دوی چې کوم اندازه لګي دا به صحیح به یا به غلطی زه دا کوشننګ نه کوم. زه کوشننګ په دې باندې کوم چې را دا اکنامیکلی دا څومره دی مقدار تر وخته شي چې پای کې تفایده وکي.
بل دا هم د چې کومه خرچه چې د شینکی په یو ټن کاپر کیږي کېدې شي په یو بل درن کې دغه عمر کاپر په ارزانه خرچه پیدا شي، نو سرمایه‌کار یا ادارې دغه پیمانه هم په نظر کې لري. یوازې د شمالي وزیرستان کاپر څومره ارزښت لري. د پخوانی فاټا په 20,000 مربع کیلومتر کې مادنیات ډیر قیمتي دي، خو د نړۍ پرمختللو یا اقتصادي هیوادونو تر ټولو لومړی زیاته صنعتي ترقی په اوسپنه او تانبه کړي وا. په لندن میټل ایکسچینج کې دا وخت د یو ټن تانبه نرخ نږدې 6,000 امریکایي ډالر دی. ډاکټر عاصم په مضمون کې لیکلي دي په دې حساب د وزیرستان د کاپر ټول تخمینه یعنی بیا 2 بلین امریکایي ډالر جوړیږي. په دې حساب کله شمالي وزیرستان د تانبې نه دومره واخیستل شي لکه د عربو د سمندر نه یو کاشوغه وبا یعنی یواز دولکا ٹنا نو او پشپک زر ڈالر یو ٹن خرچی نو دومر آمدن کی دیشی چی دا پخوانے فاٹا پا وزی لوکے لکر شوکت خانہ میموریل ہسپتال لاہور پرنگا او ہسپتالونا او دا نمال پوہنتون پشان او پوہنتون جوڑے دیشی د شوکت خانم فاونډیشن د خپل شمیرو تر مخه یو شوکت خانم د ودانولو د وخت ټولو تخمینه 14 بلیونه پاکستانی روپۍ ده. په یو شوکت خانم کې څه د پاسه 2800 کسان کار کوي. په دې حساب د پخوانی فاټا په اوو پهنتونونو او اوو روغتونونو کې کچری وې یا وشي نو به سلویخ زره کسان روزګارونه کوي. کارپوهان وایي د لویو ادارو جوړېدلو سره سیمو ته نور کاروبارونه هم ځي. د مثال په توګه ترانسپورټ، هوټلی، بازارونه او داسې نور. کچری په یو سیمه کې دومره تعلیمي ادارې او روزګارونه وي نو څوک به نورو وطنونو ته روزګارونه لاړ شي. کارپوهان وایي د شمالي وزیرستان ډرلنګ 1901 کې شروع شوی و. کچری په 150 کلونو کې هم ختم شوی وی نو اوس به فاټا د نړۍ په ښایسته آباد او پرمختللي سیمو کې یو وا او اولس به لکه د عربو د شیخانو په شان شتمن وو. خدا وخت د فاټا اولس د پاکستان تر ټولو شاته پاتې او بے سیاله ژوند کوي. د ماهرانو سره فکر مل دی چې کچری زر تر زره دغه مادنیت راونخ کړ شي او خرص نشي نو ارزښت به ډیر پریوزي. د ماهرانو په خیال په نړۍ کې ساينسي ماهران دا وخت د اسانو لارو د انرژي پیدا کوونکو ماشينان جوړوي او د ګران بیا قدرتي زیربو متبادل لټوي. د مثال په توګه په کال 2015 کې د G8 هیوادونو په خپل پریکړه کې یو خبره کړې و او دا و چې د یوشتمې پیړۍ تر پای پورې به نړۍ د پیټرو کلچر یعنی پیټرولیم کلچر نه بهر وځي او نوې انرژي یعنی سولر یا برقی او الکترونیکی انرژي به استعمالوي. د دې مطلب دا شو چې د بلینو په ډالرو کې لګیدلې کارخانې به بند شي او نوې قسمه کارخانې به شروع شي او نوې قسمه انرژي به کار شروع کړي. ټولنیزو رسنیو عالمگیر صاحب د خیبر پختونخوا د مدنیاتو په قانون کې د ترمیم په اړه په ټولنیزو رسنیو کې سره غلي دي.
بوزوی صاحب د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو مدنیات یا قدرتي زیرمې خپل ملکیت ګرځولو خلاف په ټویټر خطوط بحث شوی. یو څو مهم ټویټونو ته مو پام راګرځوم. امیر عباس په خپل ټویټر باندې لیکي د پخوانی فاټا قدرتي زیرمو په اړه خو خونقار قانون چې د خیبر پختونخوا اسمبلی پاس کړي شرمناک او زموږ د بنیادی حقوقو خلاف دی. دا درنګونه د حکومت نه زموږ د قبایلو ملکیت دی. رحمت مسعود په ټویټر باندې لیکي د عوامي نېشنل ګوند په امداد قبایلي مشران د خیبر پختونخوا د اسمبلی هغه قانون غندلې کم چې د پخوانی فاټا درنګونه او مدنیات خپل قبضه کې اغستلې دي. پیرو خان په ټویټر باندې لیکي شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش بلیونه ټنه د مسو یا د تانبې ذخایر دي چې قیمت یې زرګاو اربا ډالر څخه هم زیات دی. تر اوسه په وزیرستان کې 19 قسمه مادنیات دریافت شوي دي. آیا دا وجه ده چې خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو مادنیات خپل ملکیت وګرځول؟ د کیسر په نوم یو تن په ټویټر باندې لیکي په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې مدنیات او درنګونه د ځایي خلکو ملکیت وي. دا مدنیات یا قدرتي زیرمې د درنګونو څخه راوباسل د حکومتونو کار دی او دا د حکومت ذمہواري ده چې د دغې سیمې ترقی یقیني کړي او روزګارونه پیدا کړي. خبریال وسیم احمد شاه لیکي ناساپی په سپلیمنټری ایجنډا دا بل اسمبلی کې وړاندې شو. د لپاره اصول کې نرمی راوستل شو او په 100 منټونو کې دا بل پاس شو. دا قانون چې په اتیا پاڼو باندې مشتمل دی او بدلون پکې په 100 پاڼو شوی دی د بل وړاندې کولو او پاس کولو ترمنځ دومره وخت نه و چې اسمبلی غړو دا لوستلې وي. دا دومره تادی د څه خبره ده. داود سوشل میډیا د دیونه مهم لاګونه
هم داود نن ورځی پروگرام واشنگتن ټو خیبر زنګ پرونه په وپاړه www.voadivnews.com کته شي. وز نه زړه پروگرام قربا رحمان بندر اخلم اجازه خپل خیال ساتي.
خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
نه صرف چار ساده نه ده ټول ریجن ده
هغه خبر پرابو چی تاسو یې مهم بولئ
د
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د جیوا خبرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو د حقونو د پوهاوی خورولو لپاره ملګری ملتونه هم کار کوي او په ټوله نړۍ کې ټول هیوادونه په دې کې ونډه اخلي ترڅو دوی وتوانیږي چې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره مبارزه وکړي او کار وکړي په خیبر پښتونخوا کې دا مهاله 3 میلیون ماشومان د سکولونو څخه بهر دي او همداراز په ټول هیواد کې 22 میلیون ماشومان سکولونو ته نه ځي همداراز په افغانستان کې ماشومان د ډیرو اسانتیاو څخه به برخه دي تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته راغون کړی دي مدثر شاه په دغه راپور کې
یو سیرون کې مکمل شای یوسف زی ډیو ته وای دا وخت پاکستان کې 22 میلیونه د پینزونه تر شپاړو سکال عمر لرونکو ماشومان د سکولونو نه بهر دي
ټول پاکستان کې د روسه پوري د پینزو کال نوالي د شپاړو سکال پوري ماشومان چې دي د 22 میلیون 22 میلیونه د ماشومان چې دي د سکول ته نه ځي چې زیات تعداد پکې دي جنہ کو دي په دغه ټول تعداد کې د سیکنډري ان ایلیمنٹری ایجوکیشن مطابق د پاکستان د سټیټیسټک مطابق په خیبر پختونخوا کې اوس 8 میلیونه اتیا لکه ماشومان چې دي د اوټ اف سکول دي سکول ته نږدې دا غي عمر د 15 نه والی در 14 کال پورې دي
زیاتې د دې یو شمیر لا ملونه دي چې پکې د حکومت لاړه تعلیمي سانګې لپاره ډیره لګه بودیجه ټاکل د عام خلکو کمزور اقتصاد او خپل ماشومان مزدوري ته مجبور کول د سکولونو کموت یا د کور نه لریواله د والدینو د تعلیم د اهمیت په حق د پوهې کمی او داسې نور شامل دي د غرض یو بل سیرون کې عمران ټکر وای کم ماشومان چې سکولونو ته نږدې د لوی شمیر د جنایتکارانو او مافیا ای ډلو منګولو ته ورشي او دای ته د انصاف ورکولو موثره نظام هم نشته بلکې د عامو مجرمانو سره یو ځای بندیخانو کې ساتل کیږي وای کال 2000 کې د جنایل جسټس یو قانون منزور شوه او بیا 2013 کې د دې کې ترمیم شو او د صوبی دریو ضلعو پیښور مردان او ابتاباد کې د ماشومانو د قضیو لپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړل شو خو وای کم ماشومان چې د عدالت نه سزاوار شي نو قانون کې لیکل شوی دی چې دای به عامو جیلونو ته نه بلکې اصلاحي مرکزونو ته لیږل کیږي خو عمران ټکر وای دا مرکزونه لاندې پرانستل شوی او ماشومان عامو جیلونو کې دي
د پاکستان د قانون لاندې جیل نشته ریهابیلیټیشن سنټر دی او دغه شان د انټرنیشنل چې کوم سټانډرډ دی او پاکستان دا غي حصہ یا کوم معاهدی دی دا غي پاکستاني سره دا غي لاندې نشته دی چې یو سیس تاسو کمټمنټ کړی دی منلیم دا دا غي به وجود ماشومان په جیلونو کې پراتی او بیا دلته گزاره کیږي او دا قانون هم وفاقي قانون دی ټول پاکستان نو بیا په کراچۍ کې د ماشومان په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي په پینډه کې دي په لاهور کې او بیا په هغه کې غټه خبره ده چې زیات تر پښتانه ماشومان په هغه جیلونو
بل لوري ته د حکومت لاړه د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن په نوم یو اداره جوړه شوې ده او دغه کمیسون مرستیال مشر اعجاز محمد خان وایي دا اصلاحي مرکزونه به ډېر زر جوړ شي او وای کله چې سزا شوی ماشومان دغه مرکزونو نه بهر راوزن یو ځل بیا به د جنایتکارانو لپاره د کار کولو په ځای د ټولنې ګټورو انسانانو کې بدل شوی وي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان اسمبلی د ماشومانو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره یو قرارداد منزور کړی دی. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور به تفصیل راکړي.
په غونډه کې د ماشومانو د ژغورنې پر قانون باندې د عمل کولو لپاره د مخالفې ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي نصر الله زیری دغه پریکړه لیک وړاندې کړي.
ہم آج تک کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اپنے 72% بچوں کو سکول میں انٹر کرا دے.
مشتر اوسه پوری پدی باندې نه بریالي سوي چې خپل پاسلو کې دوه بیا ماشومان په سکولو کې داخل کو. نصر الله زیری پر مخ زیات کړه لاس په لکونو ماشومان د خوراک لکمی او د تشدد سره مخامخ دي او یو شمیر بیا مزدوري هم کوي. د په خبره چې د اساسي قانون د 15 ماده لمخه حکومت ته دی پابندي چې د ماشومان او حقوق ته تحفظ ورکړي. د صوبایي حکومت پارلماني سیکرټری میرمن بشرا رین پر ټولنه کې د ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو باندې سخت تشویش څرګند کړي.
بچوں کے ساتھ زیادتی کا جو معاملہ ہے وہ سب سے سیریس اور امپورٹنٹ ہے, تو اس طرح کی تمام چیزوں کو ہم یہاں پر ٹیک اپ کریں.
پزنگڑی تو گا د ماشومان سره د جنسی تیری چې کوم ستونزه ده دا تر ټولو د پاموړ او مهمه ده. د ماشومان سې څومره ستونزې دي د دوی د تعلیم د روغتیا د دې ټولو لپاره په جدي توګه باندې ګامونه اخستل مهم دي. اسمبلی دغه پریکړه لیک په یو خوله باندې منزور کړی. بشرارند پر مخ زیاته کړله چې په متفقه توګه باندې دغه پریکړه لیک منزورول دا خبره په ګوته کوي چې دلته حکومت او مخالفه ډله دواړه په یو خوله باندې د بشر د دغه ناوړه عمل په کلک باندې غندنه کوي. غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي, د دوی په خبره سیواز په کوټ شار کې تر څلور زره زیات ماشومان دلته کچري ټولوي. دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او په زرګونو ماشومان بیا په کښنی عمر کې دلته مزدوري هم کوي. حمید سمسور وایسا په امریکا ډیو رادیو ټلویزیون کوټه.
خبرونه لا دوام لري او دا مهال زو د بلوچستان ولورې ته چې په چمن خار کې ځینې پرمختیایي پروژې روانې دي چې د هغې په لړ کې د جرمني په مرسته یا په مالی مرسته باندې یو تجارتي مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز څه دی او نور تفصیلات یې څه دي د نعمت الله سرحدي په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان ترمابین تجارتی اړیکې نور شکولو د پاره د جرمن حکومت په مرسته د یو غیر سرکاري تنظیم بی آر اس پی د چوکاټ لاندې دلته په چمن سره د شهر کې یو تجارتی مرکز جوړ شوی دی. صدغه مرکز پرانست دلته په پاکستان کې د جرمن حکومت کونسل جنرال ایوګن ولپرت او د پاکستان د فیډرل چیمبر اف کامرس مشر انجینیر داروخان اسگزی وکا. صدغه تجارتی مرکز کې د پاکستان او افغانستان او د کوټ او چمن او د کندهار د سنایو د خونی ګډي غونډي بکیږي. صدواړو یوادونو ترمابین تجارتی اړیکې نور ټینګې سي. په دغه مهال د جرمني کونسل جنرال ایوګن ولپرت وویل چې د جرمني حکومت په مرسته جوړ شوی دغه تجارتي مرکز هم د پاکستان هم د افغانستان د تجارانو لپاره د جرمني حکومت لخوا یو توپه ده. د دغه مرکز پرانسته بعد هم د انجنونو په کالج کې د کشدکاري او د نورو زده کړو لپاره جوړ شوی د مرکز پرانسته هم د جرمني کونسل جنرال وکا. په دغه مهال د بلوچستان رورل سپورت پروګرام بی آر اس پی یو مشر ډاکټر شانواز خان ویډیو ته وویل چې د شګړي لپاره جرمني حکومت ودی ته 14 کروڑ روپی ورکړي دي. دلته مختلفو پروژکټ دوی سره به پرسه
شپارس کروڑ روپی مختلف پروجیکٹس دی هغه د جرمنی حکومت په تعاون باندې د پیټر فاؤنڈیشن په تعاون باندې دله مکمل کړی دی. پاګه کې دا یو بلډینګ دی چې پاک افغان جوائنٹ چیمبر اف کامرس هغه بلډینګ دی. بیا په گرلز کالج کې د انجلو د پارا چې دی یو ټیکنیکل ٹریننګ انسټیټیوټ دی چې هغه جوړ شوی دی. اسپیټال کې معاشري روم چې دی هغه د دې پروګرام انډر جوړ شوی دی. اوس دې دوه سکولونو نور فوکس دی. په دا کې یو د انجلو سکول دی, یو د الکوان سکول دی چې هغه به مکمل کیږي.
په دغه مهال د سیمې څخه ټاکل شوی د ایلتي اسمبلی غړي اصغر خان اسگزی وویل چې صوبایي حکومت د جرمني حکومت دغه مرسته ستایي. د ده په وینا چې دغه تجارتي مرکز او نور د شګړي کارونه سوي دي هغه به عوام ته ډېر زیاتې ګټې ورسوي.
عزیز تاسو په مخ کې اول ټریډ سنټر
اور پس یوتھ سینٹر بیا چې گرلز کالج ترا سے دانن چې مشتاو سپ کې ولاړی وومن ټیکنیکل سینٹر یا ڈی ایچ کیو تور سے یا مطلب دا ټیم چې په سکولو کې کم سره روان دي نو یقینا خواص به مدای چې دوی خپل کار هم دغه سي جاری او د خلکو د خوا د دوی سره مکمل تعاون روان وي
په چمن سره د شارک د جرمني حکومت پر مرسته سي بي ار اس پی کم ترکیاتي کارونه کړی دي هغه د سیمې قبایل هم ډیر زیات ستایل دي د سیمې قبایل مشر نصیر احمد بچا خان په دغه محل دیوته څه دارنګ وویل
کدا و چې کم ځای کې چې موږ ولاړو دغه ټریډ سنټر دی جوړ کړی دی او د سپورتس په والا باندې کمپلیکس جوړ کړی دی په گرلز کالج کې دی او سنټر جوړ کړی دی د زنانو د پاره دغه د په هسپتال کې مرده خانه جوړ کړی ده نورم داسې پروجیکټونه دي چې هغه د چمن د عوام د کلی عبدالله په والا باندې ډېر ښه ترقیاتي پروګرامونه روان دي
د جرمنی دولت کونسل جنرال سره د خپل هیئت د پاکستان او افغانستان ګډ سرحدي پولې بابدوسی مقام ته هم لاړی چې پر پول باندې د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سیمه زمشر کرنل خورم جاوید د پولې د امنیت په لړ کې د پاکستان لخوا اخستل شوی ګامونو پاکله ورته وویل نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاه دے زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
کولیدونکو د پروګرام په اخیری برخه کې ورزو ثوابی ته د ثوابی په یونیورسيټي کې یو غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان په مسلو باندې باسونه شوې دي په دغه کې چې برخه اخیستې او کوم مسلو باندې باسونه شوې دي د ډیور رادیو خبريال ریاض حسین نه تفصیل ورو
د خیبر پختونخوا په ثوابې په هنتون کې د پولیټیکل ساينس د سانګې لخوا د دوه ورځنی کانفرنس را جوړ کړی شوی و په دې کانفرنس کې د افغانستان په شخړه د بحث کولو تابع شوی و په دې غونډه کې د ایران د کونسلګری د غړو نه علاوه د ملک د نورو برخو نه راغلي استادانو صحافیانو او سیړنکارانو ګډون وکړو ګډونوالو په افغانستان کې د امن او ثبات په حواله د ممکنه حل او د حکومت او وسلوالو ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې د بوتل لوټینګار وکړو په دې غونډه کې شامل د فیصل آباد د ګورنمنت کالج په هنتون اسسټنټ پروفیسر اسمت الله وزیروایی باید چې افغانان خپل ترمنځي د دې شخړې په حواله خبرو اترو ته دوام ورکړي او د بهرنی هیوادونو په مرسته د غستون د هوار کړی شي
افغانستان وګړي دي یا حالات دي دغه حالات د وجه لکه زمونږ پښتانه خاص طور په افغان او بیا ریجنل ممالک چې سونه دي سونه زمونږ هیوادونه دي زمونږ سره او بشمول د امریکای نو ظاهره خبره ده مونږ ټول ورنه متاثر یو یو خدا دې چې زه نه منم زه دنیا منم نه نو خو بیا خو سید بیا خو هغه سره خبره کول اډو پکار نه دي یو هغه دې چې وای چې نه افغانستان کې د مسله ده نو د افغانستان مسله حل کول غو اوس د دې مسله حل د امریکا ته هم پکار ده چې سپروایزری کار وکي سپرویژن وکي پاکستان ته هم پکار ده ایران ته هم پکار ده چې د افغانستان مسله په افغانستان کې دننه وغړي
په کانفرنس کې ګډونوالو د افغانستان دننه روان په دغه اوګد جنگ رڼا واچوله او د دې جنگ له عمله په افغانستان او په منطقه کې د غوړېدونکو اثراتو په حواله ویل چې د خلکو په خصوصي توګه د پښتون قام په اقتصاد تعلیم او ژوند باندې منفي اثرات غوړېدلې دي وینا کوونکو ویل چې باید دغه د امن او ثبات د لپاره خبرې اترې مخ په وړاندې بوتلی شي او د امن د لپاره لارې هوارې کړي شي په دغه کانفرنس کې شامل د مرکزی ښار اسلام آباد د نمل په هنتون د نړیواله سانګې ډاکټر سروت روپوي چې په افغانستان کې اقتصاد او تعلیم مخ په وړاندې بوتلی شي او په دغه سیمه کې علاقائی هیوادونه خپل رول الوبوي نو لري نه ده چې د افغانستان ستونزه هوار کړی شي.
یعنی آپ وہاں پہ لوگوں کی موومنٹ، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز، وہاں پہ ایجوکیشن اور روزمرہ کے زندگی کے جو کام ہیں، اگر ان وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلیں اور وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں تو اس چیز کا نام امن ہے. میرے خیال میں افغانستان کا سلوشن جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ مسئلے مسائل انسانوں کے، اور انسان ہی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو مسئلوں کا حل نکلتا ہے. ہر مسئلے کا حل بندوق کے اندر نہیں چھپا ہوا. میرے خیال میں اگر آپ اس عوام کو اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں تو مسائل کا حل نکلے گا.
یاد دی وی چی پورستو کی د امریکہ او طالبان ترمیان دا خبر اتر د ځنخ کار شوی وی او د افغانستان حکومت د حقانی ډلې درې مهم غړي هم خوشی کړي وو او طالبانو د امریکا د دوه پروفیسرانو د خوشی کولو ادعا کړي وا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، سوابے.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده، ټول ریجن ده.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستې
شي. تاسو هم بدلون راوستې شي.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
من اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. او د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او د شپه په خیر خپرونه به وړاندې کوي. او موضوع به سوي وخت او شاسو
دغه د ګلوبل ټیرریزم انډیکس چې کوم زمونږ د خپرونو برخه وه، زمونږ په سرټکو کې مونږ دې ته ویلو چې طالبان په دغه انډیکس کې د ټولو نخونړۍ وسلواله ډله ډکلیئر شوې ده. نو دې باندې به خبرې اترې.
نو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې په دې پوښتنې هم وکړئ، ټلیفونونه هم وکړئ، ونډه هم واخلئ. او ستاسو قرباني وو زمونږ شهید
او زه بختور شم.
د دې خپرونې پروډوسر وه سمینه احسن، د هغوی نه هم ډېره مننه. او تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه و آباد اوسئ.